اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواک هرکلی کوم. تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو نیزه خبرونه اورئ. خو لومړی راځئ چې د دې وخت خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د فقیر اپیل مسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي وفاقي حکومت ورته د صوبې د پورونو ادا کولو وعده ورکړې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې مرسته رسولو لپاره 2.2 ارب ډالر ته ضرورت لري. نو خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر اپی زایناست حاجی شیر محمد سره د یو بل ملګری وژل دي. د جون په شپږمه شوې د پیخي پاړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرالی روختون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیخي له ځایه وتښتېدل. دغه بنا په دې پیخي کې 2 نور کسان زخمیان شوي هم دي. تر اوسه چا د دې بریدي موري نه ده منلې. حاجی شیر محمد د قبایل د نوموتی مبارز مرزا علی خان فقیر اپیل مسی و فقیر اپی د 1940 کال په جون کې په بنو کې دغه جرګې مشروع چې د پښتونستان په نامه د پښتنو لپاره د یو آزاد هیواد جوړولو پریکړه کړې و. هغه په دې لړ کې د انګریزانو او روس بیا د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډیر عمر په بند کې هم تیر کړی و. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې 3 مشکوک وسلوال وژلي دي. په سواد کې د ترګري ضد پولیسو مشال ریډیو ته ورکړل شو معلومات کې ویل شوي چې سرتیرو 2 نیولي مشکوک وسلوال پرون د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې بګې 3 وسلوال ووژل شول. په دوی کې هغه 2 کسان هم شامل دي چې پولیسو یې د جون په 15 له یو غاره د نیولو ادعا کړې وه. په هغه موقع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور ویلي وو چې هغه کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه لیوې ډلې سره تعلق لري چې په ترګري د خلکو په تښتولو او هدفي وژنو کې پولیسو مطلوبو. د خبر پختونخوا گورنر غلام علي وای د خزانه وزیر اساق ډار ورسره واده کړی چې د جون تر اخره پر با وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. اجي غلام علي د جون په شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونویل چې د څومره پیسې دي. خو زیاته کړه چې تیر حکومت ته وفاقي حکومت څخه پاسه 300 ارب روپۍ قرض ادا کړي او نور به هم مخت ورکي.
اساق ډار وویل چې د جون تر 1.5 پورې به پاتې قرضونه خلاصوي. هغه البته دا خبره وکړه چې د پیسو په اړه د خیبر پختونخوا شمیرې سمې نه دي. اساق ډار ماته وویل چې وفاقي حکومت ته د خیبر پختونخوا پخوانی او اوسنۍ ټولې پاتې پیسې به ورکوي.
د پتیر وختونو کې د خبر پختونخوا بیلابیل حکومتونو د پاکستان پر وفاقي حکومتونو نیوکه کړې چې له صوبې څخه مرکز ته د ورتلونکو بجلی او د ان اف سي یا د قومي مالیتي فند د ایوارډ په مت کې پاتې پیسې دوی ته نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبر پورې 2.2 ارب ډالرو ته اړتیا ده. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کړو معلوماتو کې ویل چې 28.8 میلیونه افغانان په سمدستي ډول مرستو ته ضرورت لري. اوچا زیاته کړه چې له نړیوالو تمویلونکو هیوادونو غوښتل شوو دې پیسو به په دې پیسو به افغانانو ته خواړه، روغتیا، اوبه، پاک چاپیریال، سرپناوی او تعلیم برابروي. اوچا زیاته کړې چې له جنوري تر مئی میاشتې پورې په افغانستان کې 942 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسې حال کې سعودي عرب ته رسیدلی چې ایران کلونه وروسته په ریاض کې خپل سفارت بیا پرانستلی دی. بلینکن د جون په شپږمه په دې هدف سعودي ته ورغلی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې باثبات کړي. له څو کلونو راهیسې د امریکای او سعودي اړیکې د ګڼو ستونزو له امله چې له ایران نیولې تر سیمه ییزو او تیلو پورې اړوند مسایل پکې شامل وو له خنډ سره مخ شوي دي. په همدې حال کې د سعودي عرب رسنیو خبر ورکړی چې ایران د جون شپږمه په ریاض کې خپل سفارت پرانیست. دا تر هغې څو میاشتې وروسته ده چې دغه سیمه ییز سیالان د چین په منځګړتوب د شو خبرو په نتیجه کې سلا شول چې خپل ډیپلوماتیک اختلافات ختم کړي. د سنی سعودي او شیعه ایران ترمن د سفارتي اړیکو د بحالولو موافقه وکاله. تر هغې پیښې وروسته شوې چې په سعودي کې د یو شیعه دینی علم تر اعدامېدو وروسته د جنجال رامنځته کېدو په وخت خلک په تهران کې د سعودي عرب په سفارت ورغلل او زیان یې ورته ورسو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اورېدلی شي. لکه څنګه چې تاسې د مشال ریډیو په بېلابېلو خبرونو کې اورېدلی دي، د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون له جیله تر خوشکېدو وروسته وویل چې نوموړی به د دې ګوند له مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته د راتلونکي په اړه فیصله کوي. قریشي د خبره په داسې حال کې کړې ده چې د تحریک انصاف له شپېتو زیاتو مشرانو یا ګوند او یا هم خپلې عهدې پرېښې دي. عمران خان اعلان کړی چې کاغه د درغلیو په قضیه کې نااهل اعلان شو او یا زندان ته ولېږل شي، د ګوند مشر به شاه محمود قریشي وي. د پی ټی آی ځینو نور مشرانو په شان قریشي او د دې ګوند په زرګونو غړي د مې د نهمې تر هغو مظاهرو وروسته نیول شوي وو چې په ترڅ کې پوځي، سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان ورسید. پوځ د دې کارکوونکو ته د سختې سزا ورکولو اعلان کړی دی. د اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرښه دی، له هغه څخه په دې اړه باندې نور معلومات غواړو. طاهر خان صاحب، ستړی مشی او کدارت وای قریشی صاحب پرون د جیل نه چروت خبرې کړې وي خبریالانو سره، او بیروس پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو ویډیو بیان جاری کړو.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، او بالکل شاه محمود قریشی چې کله شاوخوا یوې میاشتې وروسته 13 ورځې خوشی شو د عدالت په حکم باندې، نو هغه ډېر مختصر خبرې کړې وې. او یو خبره خو تاسو وکړه چې هغه وې زبه نن لکه نن به ملاقات کوي د تحریک انصاف مشر عمران خان سره په لاهور کې. او بیا هغه چې کوم یو مهمه خبره کړې وه هغه دا و چې دا وخت د دې پټکو کوم وایم، نو هغه دا و چې دا وخت د انصاف هغه بیرغ چې دی جنډه چې دا، نو هغه د سره دا الفاظ ویلي وو. البته نور تشریح او توضیح دې نه ورکړي چې د دې مانا صدا خو بہرحال نن چې هغه پرون بیا د پښتنو جواب ور نه کړ، ځکه ځنې جرنلستان خو د پښتنو کول غوښتل. او یو پښتنه چې کوم اوسو هغه نه چې د عمران خان لکه پاکستان کې چې کوم په سیاست کې او د ماینس عمران خان یا بل یک چې هغه دې پکې نه وي، نو هغه جواب ور نه کړ او هم داسې لاړ. نو نن موقع تیشي خو دلته به د شاه محمود قریشي په اړه باندې دا وایم چې کله دې په جیل کې وو، نو ځینې هغه د تحریک انصاف پخوانی مشران چې هغوی تحریک انصاف څخه اوس استعفا ګانې ورکړي دي او هغوی د سره په جیل کې لیدلي وو، نو که دا وخت د پی ټی آی حالت ته بیا وګورو، د مذاکراتي ټیم عمران خان جوړ کړی وو، په هغې قریشي اوس دا وخت یو مهم کس پاتې دی، ځکه ځینې پکې استعفا ورکړې ده، ځینې پکې اوس پورې پټ دي. نو په هغه سیاسي د پی ټی آی په ماحول کې دا د شاه محمود قریشي اوس یو رول لري. بل د هغه لپاره مهم دام ده چې کوم دغه مخالفینو تنه خو په پارټیانو کې وي، یو بل سره اختلاف شي وي، هغه مو اکثر په پی ټی آی کې نشته. نو بهرحال نن بوکتی شي چې کله دې هغه سره ویني، خو دا یو بل دا خبره هم کړې وه چې مذاکرات په کار دي. نو مذاکرات خو کو پی ټی آی غواړي، حکومت نه کوي. لکه 13 ورځې هم د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د پاکستاني کشمیر ته ورغلی وو، هلته یو وینا کوله، نو هغه بیا د مذاکراتو هغه تجویز چې وو د پی ټی آی هغه مسترد کړی دی. او که تاسو د عمران خان هم خبره وکړه، هغه مختصر وایم چې عمران خان بیګا هغه اوس تقریبا هر ورځ د ویډیو د لارې هغه یو خپل وینا کوي، او ځکه چې په ټلویزیوني چینلونو د عمران خان نوم، د عمران خان تصویر، د عمران خان په اړه باندې خبر هغه ټول په هغه باندې بندیز دي. عمران خان خو دا خبره کړې وه، فوج ته اشاره کړې وه چې کم پاکستان کم طرف ته روان دی، د تباهۍ طرف ته روان دی، خلک پاکستان د پټکو پرېږدي، د ماشومانو مستقبل عمران خان ته کی چې هغه تاریخ ته مستقبل خراب دی. نو بهرحال او مایوس هغه دا دعوه وکړه چې پاکستانیان مایوس دي. نو نن به وکتلی شي شاه محمود قریشي کله ملاقات کوي، بیا سبخې ته راځي، خو بهرحال داسې یو دلته خو یو سوچ دی چې راتلونکي کې ممکن ده شاه محمود قریشي یو کردار مخې ته راشي.
درخان صاحب لنډ کړه ته ووایه د ملاقات وخت معلوم دی چې څه وخت کې؟
نه وخت خو نه دی معلوم، لیکن لکه نن په خپل هغه ویلي وو، نو ځکه دې خو 13 ورځې بیا په پینډۍ کې اسلام آباد کې وو، او ممکن ده چې نن هم د څه وخت مشي، نو وخت نه هغه خپل وخت نو یاد کړی چې یو مشخص وخت هغه عمران خان سره ویني.
بس شو ډیر مننه تر خان سے بارود کو پتی اړه باندې چې څنګه وی تازه معلومات راځي هغه مو مخ ته سره شریکو کده ملاقات وشو د دین روس څنګه وی تازه داسې مهم خبر راوځي نو هغه به مخ ته سره خامخا شریکو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدل شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وای په میره لیکي یو بل هدفي برید شو چې په دوه کسان وژل شو او دوه ټپي شو دي. په دې پرونه حمله کې په وژل شو کې یو ځایي قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتی مبارز فقیر اپیل مسی شامل دي. دا غنوم شیر محمد وو. پولیس وای چې پر موټروي شو ډزو کې یو بل ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دې ورځې مورې چا نه ده منلې. شیر محمد په سیمه کې په بیلابیلو جرګو کې برخه اخیسته او په سیاسي جلسو کې هم فعال و. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځایناسته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمه د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتیدلې. پولیس د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځایناستې د ایفی فقیر وراره نیاز علی خان زوی و. سیمه کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شول. شمالی وزیرستان کې د دغه نامنې او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي. حکومت ندامن ټینګښت غوښتنه تکرار شوي دي. حکومت پولیس او فوج هم په وار وار داوي کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم بلوچستان ته ورزو. د بلوچستان چارواکي دا کوي چې د ځل په صوبه کې دومره ډیر غنم شوی دی چې له بهر اوړو اخیستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوی تخمونه کرل خولې دي. حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرې دوه خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اوړو نرخونو زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو. د خوراک محکمې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي چې په بلوچستان کې د غنمو یا اوړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه یې د نورو صوبو سوداګر اخلي او ځینې وخت قاچاقيږي هم. په دې اړه نور تفصیل له بوروال کا کړو.
د بلوچستان حکومت وایي کروندګرو ته د ښه سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کېدو له کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکرټري مجیب پانیزي د جون پر 16 مشال راډیو ته وویل چې په خوا به پر 1 اکر مځکه 15 منه غنم کېدل او هغه سږ کال تر 15 درسمنو رسیدلی دي.
د چکم دغه 1.4 اکرز ځکه چې کرل شوی دی، دغه 1.6 میلیون میٹرک ټن پروډکشن شوی دی. دا تقریبا جوړه شي 1.5 کروڑ ګونۍ چې موږ د سل کې جی غورته لري. دا تقریبا جوړې شوی دی. هم د غونۍ د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.5 کروڑ زموږ د کال د ګر بلوچستان د آبادی بس دی.
مجیب پانیزی وویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
1 کروڑ ګونۍ کېږي آن ایوریج، او هغه 1 کروڑ ګونۍ کې 10 لکه سرکار واخلي ریزرو کې، او پرایویټ سیکټر زموږ غټ نه دی، ډېر غټ نه دی، نو یو 10-15 لکه پرایویټ سیکټر واخلي. دا کمی پاتې چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچی د یا د پنجاب دی، هغه یې واخلي، هغه یې له ځانه سره کښي ذخیره کې او ګرد له بلوچستان وباسي. نو له هغه زه دا وسي چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سیکټر غنم اخیستي هغه چونکې ختم شي، نو هغه مجبوره شي چې هغه له نورو سبو زبرڅه دا غنم اخلي په پیسو په بیه اخلي، او هغه په زیات قیمت اخلي. او نورو سبو چې بیا دوی د غنمو مومنټ یې منع کړی دی بلوچستان ته، دا 2-3 کاله کې نه رهي لکه غنم، دلته ډیمانډ زیات شي، هلته سپلای نه وي، یو دم شارټیجز جوړ شي، او غنمو او د وړو قیمتونه پورته شي، او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی. د د په وینا د تازه سرشمیرنې یا مردم شمارۍ له مخې د بلوچستان صوبې آبادی 70% زیاته شوې ده. ده وویل چې پخوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجۍ ضرورت و، او هغه اوس د آبادۍ زیاتېدو له کبله شاوخوا 25 لکه بوجیو ته رسېدلی دی، او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کوم غنم چې دا زموږ دی، دا که پابندي دغه سي نور سبو ته نشي ولاړ، 15 میاشتې دا زموږ د آبادۍ بس دی. 15 میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري 15 میاشتې دي په ځمې کې، په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاکس غنم ورکوي، چونکې بلوچستان کې د ګورمنټ سټاکس دي هغه ډېر کمزوري دي. بلوچستان ګورمنټ سره صرف 10 لکه بوري دي، نو که زما ضرورت د میاشتې 15 لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره 10 لکه بوري دي، او دا 10 لکه بوري ته که په شپږ میاشتو باندې یا په 15 میاشتو تقسیم کې، نو په تب 2 لکه بوري به د سرکار د خواهي، 3 لکه بوري به بیا هم زه د مارکیټ څخه اخم، موږ بیا هم اړتیا لرو و نور سبو ته.
اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور سبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي.
ټول انتظامیه ته مړې ما ہدایت جاری کړې، بلکې چیف منسٹر ہدایت چیف منسٹر په تور باندې مړ دا ویلي، چیف سیکرټری ته ما ویلي چې په کار موږ څومره بارډر چې د سند سره دی، خاص کر سند ډېر زیات په ملکي مداخلت کې، او کم چې د پنجاب سره موږ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختي جوړه چې موږ غنم ولاړ نه شي. نو ان شاء الله موږ چې دا اوس کم وایي سختي جوړه کړې ده، داسې میاشت تاسو نو 300 روپۍ چې دی هغه اوس 400 روپۍ هغه اوس غنم چې دی په ګونۍ کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلې چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي، کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات، یعنی په 4500 روپۍ خرڅیږي.
دا مشال رادیو ده. مشال ریډیو ته غوی اوریدونکو وسم یو بل رپورټ دراورو ته مکیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت بعد راتلونکي جمعې په ورځ کلنې بجټ وړاندې کړي. دا به داسې حال کې ده چې خلک له ګرانې پریشان دي. د پلان وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له تیر حکومت ته ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به دا حکومت به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکي وزیر اقتصادي چارو ځینې پوهان په دې وادو باور نه لري او مایوس دي. په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په 2 مونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیښ کېدونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاشه عباس شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړلی شي. په پېښور کې د بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګي. داسې
کسه ته هم مونږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب مونږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې مونږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا هغه سیټیسفای دي. د هر څه نه که مونږ د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار دپاره چې ډېر مشکله ده، ایون که هغه یو ماشومم وینو د هغه ضرورت پوره کول چې دا ته مشکله ده.
د منګایې دا صورتحال د نن سبا چې مونږ یو شی زروالو د لوبیا یا چڼه راولو هغه مونږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزي، کوم چې مونږ لپاره ډېر ګران دي چې دا مونږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا مونږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې مونږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې زګی دا مونږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډېر مهم ثابتېدلی شي.
د ریلیف باره کې مونږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټولو نه غټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دا چې دوی مونږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کومه وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه مونږ د بار نه راغواړو، دالونه مونږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان مونږ د بار نه راغواړو، داسې مونږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا مونږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه شیزونو کم سے کم نور نه لګي.
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیښ کېدونکي دی چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو آف سټټیسټیک تر مخه قابو 83% ته رسیدلی ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. دا مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم په اړه باندې هغه ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به شریک ډول باندې ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر هم دې زیاته کړې وه چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نوماندانو د درولو په اړه جوړ جاړی کېدلی شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو ضمني ټاکنو کې د پی ڈی ایم نوماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی، مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی، اونه دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی، بلکې د ډېر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو ته به په دې حوالہ خصوصي انسټرکشن ورکوو به که چرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو هغه کې گنجائش شته چې مونږ خپلو کې کینو او دا سیس ڈسکس کو.
لدې وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه آصف وړاندیز کړی و چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی و. په پېښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په ضمني انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادي ګوندونو په شریکه برخه اخیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي، نو ځکه اوس پاکستان جمهوري تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه ډډه کوي.
چې کوم دلته تحریک انصاف حکومت و د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی و، آغا حکومت ختم شو نو آغا حکومت ختم شو نو اوس چې کم دی کا الیکشن راځي، زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې هر پارٹی امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره، این پی اتحادو کې پیپلز پارٹی سره، ورکر چې کم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکوي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی و چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی فریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې، خو بهرحال نوي جماعتونه خپلې نوي ګروپونه جوړیږي، نوي سیاسي جماعتونه هم جوړیږي. نو ډېر مخصوص صورت حال دی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا خبره یو سوال مخې ته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلۍ 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ ځکه چې موږ تاسو بېلابېلې رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په مالی ملاتړ ځینو ښځو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو چل ښوول شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په دې اړه د روزنیز ورکشاپ منتظمین وایي چې دا کار ځکه ضروری دی چې ښځې غواړي خپل مسایل ثبت او حل یې راوباسي. تر روزنې لاندې میرمنو ته وښول شول چې څنګه د ویډیو او تصویرونو له لارې خپلې او د نورو خلکو کیسې وکړي. د دې ښځو لخوا جوړ شوي لنډ فلمونه به وروسته په اسلام آباد کې په یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. نیاز احمد خان دی ورکشاپ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې راوړی دی.
د سوات په پیزاګټ کې د سیم شپاړس هغه جنکۍ او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینهوالې دي، ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او عکسونه اخیستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اخیستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خوازخیرې د رسم جمعه زده کوونکي هیلن وایي چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډېر شیان زده کړل.
ما چېرته لایک دسي په لاس کې داسې کیمرا نه ده راغستې، دا زما لپاره یو فوټو نه مخکې نوی شی و چې لایک لاول نیزل باندې تاسو دسی وګورئ، او زما لایک سیشن زوم زما لاول نه ده چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډېر زیات سپورټ دي، خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه ده کړی.
ازرا نفیس یوسفزای چې مدني فعال ده، د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي، دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. دې روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کم زمګه
طریقہ کار دے غرا تخی زکہ دوی نن سبا سوشل میڈیا دور دے فوٹوگرافی ویڈیو ٹک ٹاک انسٹاگرام داس نو دی تک دا کیمرے سکلز او فلم میکنگ سکلز راشی نو دی نور سیزن اف فلم ہائی سکول شی او خپل میسج سوسائٹی توڑان دے کولی شی
روزانہ تابعہ کون کی او دا ویڈیو او اکسون خودون کی مدنی پالا وگما پیروز وئی تی د روزنې بنیادی مقصد هم دغه ده چې د سیمې خزی خپل قصې په خپل او کې
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزی په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربیت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راځي او د دې قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړی کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دې دا قصې یا سټوریان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کوو او اغه د مختلفو ادارو خلق راغواړو د میډیا نه به خلق راځي چې دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې چې دی اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی
روزانه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ور کړی فل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روان دي مخکې تر دې چې سروې ونیزه خبرونه تاسو وړاندې کو تاسو ته د کرکټ په اړه وایو چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وروستۍ دریمه 50 اوریزه لوبه همدا اوس روانه ده په 8.2 ورنو کې افغانستان 8 رنزونه کړی دي درې لوبغاړي اوټ شوي دي دا مهال محمد نبی 6 رنزونه کړی دي ولاړ دي او ابراهیم زدران 2 رنزونه کړی دي هغه حمله ولاړ دي دا هم درته وایو چې د دې لوبو د لړۍ 13 سیالۍ یو افغانستان ګټلې وه او یو سریلانکا نو دا لوبه یو قسم فائنل ده یا پای لوبه ده هر چا چې وګټل هغه به دا ټورنمنټ دا سیریز ټورنمنټ خو نه خو سیریز به وګټي نو راځي چې اوس د ملیحا امیرزاده په کوربتوب سر به ونیزه خبرونه واورو دا ځل پکې د وی افغانې خبریالې خاطره نوري سره خبرې شوې
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې له مخبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو
بل بچی ته د تعلیم نمبر محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونه
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي مدي حمیر ساده مو په سر خبرونه کې مو هر کډې کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد خاطره نوري ملمنه ده خاطره له افغانستان نه پاکستان ته تللې ده او نن سبا هم هلته ژوند کوي خاطره په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو سره کار کړی دی چې پکې اواز میډیا بیگم راډیو ارمان راډیو الکوزی راډیو او المر ټلویزیون شامل ملدی هغه پر رادیو غانو د ځوانانو خزو ځانګړي پروګرامونه پر مخ وړل خاطره د نرسنګ تعلیم هم کړې ده خاطره په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ مخکې د جرنالیزم زده کړې هم کولې چې اوس نیمګړې پاتې دي نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو سلو طاقت نه کوت سروې خبرونه ته خراغلاس ما سره نن په پروګرام کې خاطره نوري ملمنه دا ورته ستړي مشي وایو سلامونه خاطره جانې
سلام علی حجانې تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ
ډیر مننه وعلیکم السلام او اوریدونکو ته به هم وایو کتونکو ته به وایو چې عموما مونږ د خبرونه داسې کو چې مونږ سره پکې د ملمنې ویډیو راځي د سکایپ لارې نو نن زمونږ سره ټکنیکی ستونزه وا بخنه به وغواړو نو خاطره نن مونږ سره په عام ټلیفون باندې خبرې کوي نو دای د لپاره بخنه خو امید کو چې نیم ساعت خبرونه خاطره شینو خاطره جانې امید کوم چې ښه به یاست تاسو
ان شاء الله ډیر زیاته مننه زه بالکل ښه یم هیله لرم چې تاسو او تاسو اوریدونکو او کتونکو هم ښه اوسئ
ډیره مننه بس امید کوم چې ټول به ښه یی نو خاطره جانې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ د کمیسي می سره تعلق ساتئ او د خپل تعلیم په اړه راته وایي
حتما زه د افغانستان د وردګو ولایت البته یما په اصل کې خو اوسېدلې په مرکز کابل کې ما حمل ته زیږیدلې ام را لوی شوې ام زده کړې تر دولسم ټولګي پورې حمل ته کړې دي ورسته لا هغه بیا دوه کاله مې د نرسنګ زده کړې کړې دي چې دوه کالو څخه د نرسنګ له زده کړو لا فارغ نه وم چې ژورنالیزم سره زما شوق او علاقه چې کومه وه ما د رسنیو په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړلو او د رسنیو په ډګر کې مې کار پیل کړلو چې سرتیر کال پورې ما 2023 کال پورې ما کار کولو خو بدبختانه اوس بیکاره یم کار نه لرم
نو کله څومره موده شو چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ؟
زه چې اسلام آباد ته راغلی یم تقریبا اته میاشت کېږي چې اسلام آباد ته راغلی یم او دلته ژوند کوم.
نو خاطر جان تاسو هوئے چې اول تاسو د نرسنګ د کړې کولې بیا تاسو علاقه واس تاسو دلچسپي صحافت سره وا دلچسپي مو میډیا طرف توا نو ولیم علاقه درلودا رسنو سره کار کولو شوق واس تاسو تاسو کورنۍ کې سو کو داسې کنه دا بس تاسو خپل شوق
ولا دا چې دا پښتنه معمولا کله هر چا کېږي وایي چې زمونږ د ماشومتوب شوق او علاقه وه. زما هم همداسې و. زما یو د ماما زوی و چې زه کله په دویم ټولګي کې وم هغه له بی بی سي سره چې فکر کوم په هغه کلونو کې په افغانستان کې تازه فعالیتونه پیل کړي وو کارونه یې پیل کړي وو هغه له هغوی سره کار کولو نو د دولسم د دویم صنف نه چې کله زما شوق و د رسنیو سره سره له دې چې اصلا نه پوهېدم رسنۍ یعنی څه ځکه په هغه وخت کې موږ په کور کې ټلویزیون نه درلود یوازې ځینو کورونو کې به راډیوګانې وي هغه به غږېدلې. نرسنګ چې کوم ما ولوستلو هغه زما د پلار البته شوق و ځکه زما مشر ورور ډاکټر دی او پلان مې غوښتو چې زه هم یوه نرس واوسم وروسته له هغې زده کړو ته دوام ورکړم او وروسته له هغې ډاکټره شم. خو زه څه وایم چې خوشبختانه که بدبختانه د پلار جان هغه کومه هیله چې زما لپاره درلودله هغه پاتې شوه او کومه هیله چې ما د خپل ژوند لپاره درلودله زه په هغې پسې لاړم.
ښه نو دا راته ووایه کومه چې ستاسو هیله وه کومه چې ستاسو د والد صاحب هیله وه چې کله تاسو خپل خواهش څرګند کړه چې زه رسنو ته تلل غواړم نو ستاسو کورنۍ خو داسې څه مشکل نه جوړو چې نه ته به هماغه کې عموما داسې کتل کېږي که نه چې ځینې جینکۍ خوښې ته نه پرېښودل کېږي آیا تاسو ته هغه خوښه په ازاده میلاوه شوه؟
دقیقا البته چې نه ځکه زما پلار چې دی پښتون دی او د مور له طرفه زه تاجکه یا دري ژبې یم نو زمونږ په قوم کې چې کوم پښتانه دي البته د پلار په طرف مې په هغوی کې یوازینۍ نجلۍ چې رسنیو ته وتلې ده او رسنیو کې کار کوي خبریاله ده هغه یوازې زه یم په خپل ټول قوم کې. نو تازه کله چې ما په 2018 کال کې دنده پیل کړله د یوې میاشتې لپاره مې پلار جان له ما سره هیڅ خبرې نه کولې چې ته څنګه تللې او رسنیو کې کار کوې او همداراز زما مورجانه چې کوم ده هغه ځکه چې هغه په کابل کې پیدا شوې ده په کابل کې رالویه شوې ده د هغې د فکر هغه کوم فکري تفاوت چې لري زما د پښتنو سره او د تاجکانو سره طبیعي خبره ده چې په دې کې لږ هغه راپیدا کېږي. خو مورجانه مې چې کوم وه هغه تر وروستیو پورې حتی تر اوسه پورې زما د کړنو څخه البته طرفداري کوي ما تشویق کوي د دې لپاره چې وشم کولای چې یوې ځای ته ورسېږم هغه هم د خپلې خوښې مسلک کې چې هغه خبریالي ده. خو پلار جان وروسته له یوې میاشتې بیا مې رضا کړلو ما ورته وویل خیر ده زه به ډاکټره هم شم خو اوس چې زما کوم شوق دی او کوم ځای کې چې زه دنده ترسره کوم زما پلار جان ډېر راډیو اوري نو ما ورته وویل مالې دا خو کوم څه خراب مسلک نه دی مطلب که ستا خوښه نه ده زموږ د قوم ته په کتو سره دا خوښه نه ده نو پرېږده چې زه کار وکړم او که چېرته وروسته کلونو ته یاد وخت په تیریدو سره بیا هم ستام دغه فکر وو او بدل نشولو زه به کار نه کوم. خو اوس چې تازه تللی یم پرېږده چې داسې یو کال لپاره زه کار وکړم. خو خوشبختانه چې پلارجان مې وروسته د فکر بدل شو او ما ته اجازه راکړله چې
ډېر ښه. نو خاطرې صاحبې دا راته ووایه چې کله تاسو وایئ چې یو میاشت تاسو بابا ستاسو سره خبرې نه کولې څه دې احساسول او کله دې سوچ کړو چې لکه پلار به دې درسره خبرې نه کوي؟ بیا تاسو وایئ چې زما مور زما ډیر حمایت کوي. نو آیا ستاسو هغه خپل په شوق او جذبې تر شا ولاړ پاتې شوی هغه جذبه وه چې ستاسو پلار جانو منله؟ کو نه څه لږ ډیر پکې ستاسو د مور جان حمایت.
زما د پلار جان خبره ما ته وایي چې ته ډیره ضدي یې او کله چې تا ته وایي چې دغه کار مه کوه لکه د ماشومانو په څیر ته ضد کوې هماغه کار کوې. کله چې پلار جان مې راسره خبرې نه کولې زه چې ماښام کور ته راتلم او پلار جان ته مې تلم ستړي مشې دپاره سلام به یې راته علی کړلو نور به یې خبرې نه کولې. یا هغه وختونو کې چې زه د خپرونو د ثبتولو لپاره یا د ګزارشونو د جوړولو لپاره به زه ناوخته کور ته تلم نو د ژمي په مهال کې دا ورځې لنډې وي زر تیارې کېږي. پلار جان مې ویل وایي په نیمه شپه کې ته راوځې د کوره کار ته ځې او بېرته په نیمه شپه کې کور ته راځي. د دې زغم ورته لږ سخت و ځکه په پښتني ټولنې کې معمولا دغه کړنې شته دي چې لورګانې تر ډېره حده محرومې دي اجازه نه ورته ورکول کېږي چې هغه څه رقم چې غواړي ژوند وکړي هغسې وکړي. خو کوم چې مورجانې مې وه او زما د پلارجان په خبره مې زما ضد چې و او د مورجانې حمایت مې چې و بیا وروسته له هغې پلارجان مو پوه کړل او مور مې ورته وویل چې پرېږده دا جینۍ غواړي چې خپل مسلک کې چې کومې خوښ دی په هغې کې کار وکړي ته هم ورته خوښ ونیسه. که چېرته وروسته له څو میاشتو یا څو کلونو بیا هم په همدې فکر کې وي چې باید په رسنیو کې کار ونه کړي بیا صحیح ده ورته اجازه مه ورکوه. خو سره له دې چې زه ډېر زر زما پلارجان ډېر خبرونه اوري په لنډ وخت کې مې توانېدلم چې راشم د خبر ډګر ته او د خبرونو پریزنټ وکړم. نو کله مې چې پلارجان زما غږ د راډیو نه واورېده هغه وخت کې ډېر زیات خوشاله
شو. نو خاطره جانې ستاسو د مسلک خبره کیږي ستاسو د کار خبره کیږي خاطرې دا راته وایي چې تاسو افغانستان کې چې خبریالي پیل کړه کوم رسنو سره تاسو کار کړی دی؟ آیا صرف راډیو او کو ټی وی هم پکې؟
ما په راډیو کې تقریبا 15 کاله کار وکړ. څلور کاله په یوه رسنۍ کې وم او ورپسې هم په کله چې مووی ګروپ ته راغلم د هلته ما په اراکوزیا او ارمان کې د پریزنټر په حیث کار پیل کړلو. خو بیا ځکه زما شوق او علاقه هم وه چې په ټی وی باندې هم خپرونې ولرم. خو زه د نیوز برخې پریزنټ او لږ د تفریحي خپرونې مخ ته وړل لږ هلته د دفترونو کوم هغه چې دی پالیسي چې ده هغه سره لږ په ټکر کې وي. خو بیا ما په لمر ټلویزیون کې هم د افغانستان د سقوط څخه وروسته یوه د میرمنو لپاره ځانګړې اختریزه خپرونه هم پریزنټ کړله چې هغه واقعا زما لپاره یوه بېله تجربه وه.
ډېر ښه. نو تاسو خپل د کار په اړه راته بیا ووایه چې تاسو د نوې تجربې ترلاسه کړې کومې خپرونې برنامې چې تاسو پر مخ وړلې نور مسسه وکړل د ځوانانو خپرونې وي د ښځو خپرونې وي دا غي لږ ذکر وکړي.
بله دقیقا د ځوانانو قشر او همداراز د میرمنو یا ښځو قشر چې کوم په افغانستان کې دی د هغوی لپاره چې موږ کومې خپرونې درلودلې او د هغوی لپاره موږ د میرمنو یا بیګم په نامه یوه ځانګړې راډیو د میرمنو لپاره جوړه کړله چې خوشبختانه د هغې راډیو کوم لومړني پرزنټران چې وو په هغوی کې یوه حمزه او ما موږ هلته داسې خپرونې میرمنو ته وړاندې کولې چې په ټوله کې د هغوی په ظرفیت سازۍ باندې کار وکړو. د هغو څیزونو په هکله موږ هغوی ته وایو چې هغوی بې خبره دي مطلب د خپلو حقونو په تړاو او د خپلو هغو کړنو په تړاو چې باید یوه میرمنه یې حق ولري په ټولنه کې. خو بدبختانه په پښتنو ټولنو کې بلخصوص افغانستان کې هغه حقوق نه ورکول کیږي.
خاطره جانې تپوس په کوتاسو خو په افغانستان کې چې وینو تاسو خبریالي کوله مسلک هم دغه اوس تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږي. تاسو د پروګرام په سر کې وی چې تاسو بیکاره یې، هغه بیکاری تاسو زړه نه درد دی لکه سب تاسو ویل غواړی چې کله نه تاسو پاکستان ته راغلی یې؟ آیا اوریدونکي او کتونکي خو خبر هم دی په افغانستان کې چې کله نه د طالبانو د حکومت چارواکي راغلي دي او د پګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز د غشانتي د خزو کاري فرصتونو باندې محدودیتونه لګول شوی دي، تاسو سوای په دې باندې؟
دقیقا کله په کومه ورځ باندې ما چې دند پر خودله او تصمیم دی تشولو یو میاشت وروسته چې زه اسلام آباد ته راغلم، لکه فکر وکړم ما خپل ټول ژوند پریښی، هغه مسلک ته چې ما کار کولو، زه چې تازه رسنیو ته تللی وم ما فکر کولو چې دلته به زه ډیر وخت پاتې کیږم، ما ډیر وخت به د ځوانانو لپاره، د میرمنو لپاره، د ماشومانو لپاره، د هر قشر لپاره به زه داسې خپرونې جوړوم چې بالاخره د هغوی په خوله کې یوه مسکا راشي، یا داسې چې د هغوی ستونزې تر نورو پورې ورسوو، بالاخره د هغوی غږ باید واورېدل شي. خو بدبختانه چې دې کار زما په افغانستان کې البته ډېر دوام ونه کړلو، وروسته له شپږ کالو چې ما رسنیو کې کار وکړلو مجبور شوم چې خپل هیواد پرېږدم او راشم. دا ماته د ژوند تر ټولو وروسته د افغانستان د سقوط له ورځې تر ټولو سخته ورځ ما تېره شوه، او ما خپله دنده چې کومه وه هغه پرېښوله او تصمیم مې ونیولو چې راشم اسلام آباد ته او د خپلې کورنۍ څخه جلا. دا واقعا ډېره سخته ده. تاسو خپله هم پوهېږئ کله چې یو څوک عادت دې ته ولري چې سهار وختي په یو شوق علاقې سره پاڅېږي، لاړ شي دفتر ته او هلته لایک خپرونه ودی، د اوریدونکو سره مستقیم تماس ولري، او د وخت په تېرېدو سره یو دم د هر څه سټاپ شي، فکر کوي چې لکه کوم خوب چې ویني، کوم بد خوب دی چې ویني، او ته هر څه له لاسه ورکوي.
خاطره جان، هم دغلته په فیسبوک باندې یو اوریدونکي کتونکي مونږ ته پیغام پریښی دی، تاسو نه پوښتنه کړې ده. نور رحمان داوړ ته پوس کوي، تاسو اوس د ناامیدۍ خبره کوي، نو دوی ته پوس کړی دی چې د افغانستان راتلونکي ته تاسو څنګه ګوره، او دغه بندیز چې د جینکو د تعلیم او کار باندې دوی لګولې دي، تاسو هیله من یا چې په راتلونکي کې به په دې کې سنرمي وشي، یا مستقبل ته تاسو څنګه ګوره؟
ولا هیله خو لرو، خو د طالبانو کوم دریځ چې دی چې هغوی لري، لکه شل کاله وړاندې هم د طالبانو دریځ همدا و چې میرمنې باید په کور کې اوسي او هغوی کار ونه کړي، او اوسنی دریځ هم د طالبانو همدا دی چې میرمنې نه زده کړو ته پرېږدي او نه هم هغوی کار ته پرېږدي، کار څه چې حتی د هغوی په ګرځېدو هم په بهر کې محدودیتونه لګوي. خو بیا هم مونږ خوشبخت په دې، البته خوشبین په دې یو چې وایي مثبت فکر وکړي چې مثبت پایلې ولري، مونږ هم مثبت فکر کوو. تر ډېره حده هغه کسان چې د افغانستان څخه وتلي دي او یا داسې ځایونو کې میشت شوي دي چې بالاخره هغوی لږ آرام دي، له دغو کړاوونو څخه وتلي دي، دوی ته زما خبره دا ده چې لکه زه هم یو د هغوی څخه یم. موږ خپل هیواد او خپل خلک چې په افغانستان پاتې دي هغوی باید هیڅکله هم هیر نه کړو. طبیعي خبره ده خپل هیواد د هیچا نه هیریږي، او د خپل هیواد دپاره موږ بهر راوتلي یو، ځکه زه په دې نه یم وتلی چې زه وشم کولی بهر ووزم او خپل ځان لپاره یو آرامه ژوند غوره کړم او راحت ووسم. نه، زه خپل تعلیم دلته وکړم، بهر کوم تعلیم چې ما په افغانستان کې پرې محدودیت لګېدلی نشم ترسره کولی، هغه تعلیم زه بهر وکړم، بیرته خپل هیواد ته لاړ شم، خپل کوم مسلک چې زه لرم غواړم په هغې کې مخ ته لاړ شم. سره له دې چې په رسنیو باندې کوم د ښځو پر کار باندې داسې خاص ډیر محدودیت نه دی لګېدلی، هغه د حجاب مسله ده چې هغه محدودیت لري، نور محدودیت نه دی لګېدلی. خو زه فکر کوم د طالبانو کوم دریځ چې دی، دوی د میرمنو څخه د یو فشار وسیلې پر توګه کار اخلي، ځکه د نړیوالو توجه ورته جلب شي. خو بیا هم خوشبین په دې یو، مثبت فکر کوو چې یوه ورځ داسې وشي چې موږ هغه کوم څه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو شلو کلونو کې درلودلې هغه بیرته ترلاسه کړو، یا حداقل مشال د هغې نیمایي برخه چې انځونې وشي کولای تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي او همداراز کار وکړي. دا صرف همدغه دعا غوښتنې چې موږ ترلاسه کړو هر څوک خپل هیواد ته بیرته ورګرځي او خپل کورنۍ سره به خوشحاله ژوند وکړي.
مننه. او بس اوریدونکو کتونکو ته به دا ووایو چې تاسو د طالبانو د حکومت چارواکو خبره کوئ، نو هغه بندیزونه او محدودیتونه چې دي په هغې باندې په طالبانو باندې ډېر فشار دی د نړیوالو لخوا. دوی وي چې جینکو ته خپل حقونه ورکړي، خو بیا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغوی د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او یو طریقه کار جوړوي چې دغه حقونه به ورته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه څه پرېکړه نه ده کړې. شیخ داود چې دی هغوی په فیسبوک سلامونه تاسو ته را لېږلي دي. حبیب نور دی کائنات افیشل لیکلي دي سلامونه. مسیج کولی دی کوڅه دې نه پوهېږم مسیح کولی دی وی چې تاسو کال اټینډ کې تاسو په واتس اپ باندې دوی کال کوي، نو تکنیکی همکارانو ته وایو کو په واتس اپ باندې د دوی څه کال را رواني. نورې شمیرې مونږ تاسو پریښې دي، نو تاسو په یې باندې مونږ ته خامخا کال وکړئ. مسیج گل تاسو داسې نوم لیکلی دی، نو تاسو ټلیفونو کې مونږ زنګ ووهئ، مونږ یې بالکل پورته کوو او ستاسو کوڅه پوښتنې نو د خاطرې نوري سره نیخ په نیغه تاسو برابرو، تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې. فضل خان دی دغه شانتي نورو اوریدونکو کتونکو مسیجونه او پیغامونه را لېږلي دي، نو د خاطرې نوري په اړه خبرې کوو، د هغوی د کار په اړه خبرې کوو. خاطره جانې، تاسو وی چې تاسو افغانستان پریښودو چې تاسو خپل غ نیمګړي ارمانونه او چې کم نیمګړي کارونه، که ستاسو د جرنالیزم یا د صحافت نیمګړي زده کړې وي، تاسو وی چې غز غواړم چې زه جاری وساتم، خپل نیمګړي کار جاری وساتم، نو آیا تاسو هغه سبق چې دی هغه خپل هغه تسلسل چې دی هغه اوس روان کړی دی او کنه؟
دلته په پاکستان کې خو د اوس لپاره نه، ځکه دلته کوم چې د افغانستان سیدا زمګه اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یو، خو تر اوسه پورې نه یم توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دلته دوام ورکړم یا یې هم پیل کړم، ځکه تاسو هم د پاکستان د حکومت اړوند محدودیتونه کېدای شي معلوم واوسي. لږ دلته مهاجرین ځپل کېږي او ځورول کېږي، خو بیا هم هیله مو دا ده چې وشو کولی یا دلته یا له دې ځایه که چېرته بهر نورو هېوادونو ته ځو هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو پاکستان کې داسې امید شته چې تاسو ته به دا موقع ملاو شي؟
دلته خو تر ډېره حده هغه د بهرنیو ژبو کورسونه چې دي هغې ته دوام ورکوو، نور څه آنلاین زده کړې دي هغه ترسره کوو، خو داسې خاص کار چې حضوري مونږ کلاسونو ته لاړ شو فلحال داسې څه لاسته راوړنې مونږ نه دي درلودلې چې وشو کولی زده کړو ته دوام ورکړو.
ښه، عبدالحکیم د سعودي نه میسج را پریښې دی، دوی وی چې ډېر ښایسته موضوع ده او ریاد نه دوی دغه پروګرام ګوري. واحد الله واحد دی، او دغه شانتي انور مینوال زازی دی، او یو اوریدونکي په کې لیکلي دي چې تاسو ټلیفون پورته کې خو ستاسو کال نه دی را روان، نو مونږ خو بالکل لې تپتم یو، تاسو واتس اپ چې دی خاغه مصروف دی، دا کال مونږ په واتس اپ باندې اغستې، نو تاسو په سکایپ باندې کولی شئ او په نورو ټلیفوني شمیرو چې مونږ په دې پوسټ کې تاسو ته پریښې دي تاسو پای باندې مونږ ته ټلیفون کې. ښه، دغه شانتي خاطرې تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو. د پروګرام اخیری برخې ته دا دی را رسیدلی یو، نورې هغه جینکې چې د ساسو په شان څه کول غواړي د خپل هیواد لپاره، د ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، ای ته به ستاسو څه مشورې څنګه دوی مخې ته راتلی شي، خپل هغه هدفونه ترلاسه کولی شي، خپل ارمانونه پوره کولی شي؟
ماشاءالله افغانی خزی انجونی او میرمنی دیر هغه توانایان لري چې هغه وشي کولای مبارزه وکړي، هغه کولای شي چې پرمختګ وکړي، هغه څه ترلاسه کړي چې هغه غواړي، ځکه دوی په تیرو کلونو کې کوم زجرونه چې دوی لیدلي دي دوی پخې کړي دي، او اوسنی نسل چې کوم دی دوی نه تسلیمېدونکی نسل دی، تر ډیره حد زما خبره ټولو ته دا ده هغه رقم ژوند وکړی چې تاسو یې غواړئ، هغه څه زده کړې وکړئ چې تاسو یې غواړئ، هغه لاره باندې لاړ شئ چې تاسو پښې ور روان وي، زړه مو ور روان وي، هغه مسلک غوره کړی چې تاسو ور شوق وي. که چېرته په خپل شوق پسې البته په مسلک کې لاړ شئ، تاسو ډېر پرمختګونه کولی شئ، نه دا چې د نورو په خواښه باندې تاسو مخته لاړ شئ. د نورو په خواښه باندې هر څومره که مخته ولاړ شئ، بیا هم د نیمې لارې کې تاسو پاتې کیږئ، ځکه هغه په تاسو باندې تپل شوی وي. خو که چېرته په خپل خواښه باندې انسان مخته ځي، بېل شکه چې هغوی ډېرې لاسته راوړنې په خپل ژوند کې درلودلی شي. انشاءالله مونږ مبارزه کوو د خپلو لپاره، د خپل
وختونو لپاره، او د خپل ژوند لپاره. خاطره جانې، بس اخیری پوښتنه به تاسو نه داوکم، د راتلونکي په اړه ستاسو څه پلانونه دي؟ تاسو خو ټلویزیون، رادیوګانو، ټولو رسنو سره کار کړی دی، مخته مو څه پلان دی؟
مخته پلان مې بیا هم همدا دی چې زه یو ځل بیا وشم کولای د رسنیو په ډګر کې کار پیل کړم، او لکه څو کلونو مخکې بیرته هم رسنیو ته راشم، خپل کارونه پیل کړم، د خپلو خلکو لپاره هغه څیزونه خپرونې وړاندې کړم چې هغوی ورته ضرورت لري، خاص کار د میرمنو او ښځو لپاره، ځوانانو لپاره چې زموږ راتلونکی نسل دی. خوشبختانه په ځوانانو کې به زم راځم، انشاءالله بیا هم پوړم چې رسنیو ډګر کې کار وکړم.
خدای دې ستاسو ارمان پوره کړي، ولله دې تاسو له ډېره کامیابی درکړي. ډېره مننه خاطره جانې چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته.
تاسو هم ډېره زیاته مننه ده چې ماته مو زنګ وهلو، خبرونه کې مو بلنه راکړله. ډېره ښه خبرونه ده، د افغانو ښځو او همداراز پښتنو ښځو لپاره تاسو واقعا ډېر ښه کارونه کوئ. دا چې تاسو هغوی د سکرین مخې ته راولئ تر څو نورې هم د ژوند په حق پوه شي، او طبیعي خبره ده، د هر انسان ژوند له کړاوونو څخه ډک دی، خو ښوالی هغه وخت کې راځي چې هغه دردونو کړاوونو ته څوک تسلیم نشي، او بیا هم تصمیم ونیسي چې پرمختګ وکړي.
ډېره مننه خاطره جانې، کور مودان، ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د یوټیوب او د فیسبوک پاڼو کتونکو، دا ود نن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له خاطره نوري سره خبرې کولې. په سر کې سست تکنیکی ستونزه و، نو دای لپاره بخنه غواړو چې تاسو په ویډیو باندې شروع کې دا لایو نشو کته، روسته چې دا خبرونه چې دا روانه و، موږ ته پکې ډېر میسجونه ملاو شنو. ډېره مننه دا د خاطره نوري سره خبرې. په راتلونکي کافتو کې بد نورو ملمنو سره خبرې کوو، تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله
مودکیږي په مزلیم مسافرم، او مودکیږي په مزلیم مسافرم، جلوهله او چخلیم مسافرم، جلوهله او چخلیم مسافرم، بلتایم مسافرم، بلتایم دیر وایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مودکیږي په مزلیم مسافرم. چا سبب پزړیم مسافرم، خدا
پاس د چاته په پزړیم مسافر یم جر په لهو چخلیم مسافر یم جر په لهو چخلیم مسافر یم مود کیږي په مزلیم مسافر
زه نغمه یم. زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زیو مسال ون تو بم دهوا پ اسوریگم کی اورنگ دیار دستر گو شرنگو ناشم گڑیگم داز سل ول جوړ شم خبر نہ یم نہ پوهیگم داز سل ول جوړ شم خبر نہ یم نہ پوهیگم زیو مسال ون تو بم دهوا پ اسوریگم سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی گزیگم یو سرورم چی شنگیگم یو خمار